د آشنا ټک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د پنځشنبه شپه ده او د آشنا ټک په پروګرام کې زه غفار کاکړ ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې غواړو په افغانستان کې د انټرنیټ د کیفیت، قیمت، ستونزو او د مخابراتو د وزارت راتلونکو پلانونو په اړه بحث وکړو. د بحث لپاره مو د دغه وزارت ویان ښاغلی ظاهر ځلان میلمه کړی ده. دا چې دوی په خپله دغه وزارت کې کار کوي او د انټرنیټ په برخه کې د هر پرمختګ په اړه خبر دي او همداراز د پرمختګ سره سره د هغه ستونزو هم خبر دي چې د تیز انټرنیټ وړاندې کولو په وړاندې کې د دوی خنډ واقع کیږي. نو له دوی متمه ده چې په دې اړه به یو هر اړخیزه بحث وشي او ورسره به د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایي. ګران اوریدونکو، که چیرې تاسې کومه پوښتنه او یا هم کوم نظر لرئ نو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ شئ او د همدې موضوع د انځور لاندې موږ ته پوښتنې خپلې ولیکئ. موږ به پوښتنې د ښاغلي ځلان سره مطرح کړو او دوی به یې ځواب ووایي. د همدې سره سره د فیسبوک سره سره تاسو کولی شئ زموږ سټوډیو ته هم زنګ ووهئ چې د سټوډیو شمیره 202-16-93-16 ده. ښاغلی ځلان سلامونه، هرکلی درته وایم، غږ مو اورئ؟
سلامونه کاکر صاحب تاسو ته او د آشنا ټک ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو او ټول دوستان روغ جوړ وي.
کور مو ودان. یو ځل بیا غواړم مننه درنه وکړم چې موږ ته مو د خپل مصروف وخت سره سره موږ ته وخت راکو او راغلی تر څو زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي. د دې نه مخکې چې ځینې تخنیکي پوښتنو ته ورشو او بیا ورسره د فیسبوک پر پاڼې چې زمونږ اوریدونکو کمی پوښتنې مطرح کړي هغو ته ورشو، راځئ چې داسې د پخپله د انټرنیټ نه شروع وکړو چې اوسنی انټرنیټ چې تاسو کم په افغانستان کې وینئ د دې کیفیت په اړه د ستاسو څه نظر دی؟
ښه، که په ټوله کښې وغږېږو، وروسته د هغه چې د 2002 کال نه په افغانستان کې د انټرنیټ د پراختیا او د انکشاف لپاره کارونه پیل شول، له هماغه اوله وخته د مخابراتو وزارت په دې هڅه کښې وشي څنګه خپلو هېوادوالو ته د انټرنیټ ښه کیفیت وړاندې کړي، ښه خدمات وړاندې کړي، تر څو هغه استفاده کوونکي چې هغوی د انټرنیټ نه استفاده کوي د نړۍ سره په اسانه توګه باندې وصل شي او د هغوی سره خپل هغه ټول راکړې ورکړې د انټرنیټ د لارې نه یا د کوم مراسلات چې د هغوی د انټرنیټ د لارې نه وي هغه په ښه توګه باندې ترسره شي. مګر یو شمېر خنډونه داسې دي چې لومړی خنډ یې یا لومړی هغه اصلي لامل یې چې مونږ د مستقیمه توګه باندې د بهري انټرنیټ سره وصل نه یو، کوم چې هغه د انټرنیټ اصلي کیبل دی. مونږ په وچې پورې محدود هېواد یو مجبور یو چې د ګاونډیو هېوادونو په وسیله باندې د یو لرې فاصلې نه انټرنیټ را وارد کړو. بله خبره په کې دا وه چې په پیل کې هغه پانګونه چې د انټرنیټ د اتصال لپاره په افغانستان کې شوې وه، د هغه وخت انټرنیټ او د اوس وخت د انټرنیټ د سرعت او د کیفیت ډېر فرق دی. د افغانستان د شرایطو سره یا د سیمې او ګاونډیو هېوادونو د انټرنیټ سره په پرتله باندې شاید افغانستان کې انټرنیټ هغه رقم کیفیت ونه لري چې نور هېوادونه یې لري. خو اساسي لابل ما درته همدغه وویل چې افغانستان دغه انټرنیټ چې په کوم وخت کې افغانستان ته راوارد شوی دی یا هغه لیدونه او کابلونه چې د پخوا پرتله باندې راغلي دي نسبت هغه وسایلو ته چې اوس د انټرنیټ په کارونه کې کاریږي ډېر توپیر لري. خو بیا هم د مخابرات وزارت هڅه کوي چې څنګه مونږ کولی شو د اوسني عصر د انټرنیټ سره سم مونږ وکولی شو خپلو هېوادوالو ته ښه خدمات وړاندې کړو.
مننه. د وچی یادونه مو وکړه دا چې مونږه بهري انټرنیټ ته لاسرسی لرو دا ډیره مهمه موضوع ده. د همدې سره سره که ډیر وخت نه په افغانستان کې د نوري فایبر اوازې وي او د نوري فایبر سره تمه دا وه چې انټرنیټ کیفیت په ډیر ور سره فرق وکړي، په دې اړه که خپل تحلیل مونږ ته وړاندې کړی چې دغه نوري فایبر د افغانستان په انټرنیټ باندې څه تاثیر کړی ده او که نه؟
د نوري فایبر شبکه چې ده دا د افغانستان د انټرنیټ هغه د پراختیا او د انټرنیټ اصلي منبع ده په افغانستان کې چې ټول انټرنیټ د دغه شبکې له لارې نه خورېږي او توزیع کېږي. د تر اوسه پورې مونږ د پاکستان نه، ایران نه، د ازبکستان نه د انټرنیټ هغه کیبلونه راتېر شوي دي افغانستان ته، او د فایبر نوري کومه لاین چې دی هغه په 15 ولایتونو کې خور شوی دی ډېر بخت سره. همداراز نه نور ولایتونه چې دي هغه هم کارونه په چټکۍ سره روان دي تر څو د فایبر نوري مکمل هغه شبکه هلته پراختیا ومومي، او مونږ وکولای شو چې د افغانستان 30 ولایتونه د فایبر نوري تر پوښښ لاندې راولو، تر څو په هغه ولایتونو کې چې تر اوسه پورې هلته د انټرنیټ خدمات ضعیف او یا نه دي رسېدلي هغه هم په سمه توګه باندې ورسېږي. همداراز د فایبر نوري د پراختیا لپاره هڅې روان دي تر څو د نورو ګاونډي هېوادونو سره مونږ هوکړې لیکونه وکړو. د ټاپي پروژې له لارې نه پلان کړی چې مونږ افغانستان ته د ترکمنستان له لارې نه انټرنیټ راوړو تر څو د فایبر نوري شبکه قوي او په افغانستان کې د انټرنیټ سرعت او کیفیت لوړ شي ورسره.
نو تاسو دغه د ګاونډي هیوادونو څخه د انټرنیټ راوړلو خبره یاده کړله، په دې باندې که لږ نور هم وغږیږئ چې کوم هیوادونه دي په دې کې او دوی سره قراردادونه هم یوازې د انټرنیټ دي که نور څه هم شته؟
لکه څنګه چې مخکې ما وویل، اوس مهال مونږ د پاکستان نه انټرنیټ راواردوو، د ایران نه چې دا یعنی له وخت نه د دوی قراردادونه شوي دي او انټرنیټ مونږ له دوی نه واردوو، همداراز د ازبکستان او د بلې د ازبکستان نه مونږ انټرنیټ واردوو. د دې تر څنګ چې د دغه هیوادونو نه مونږ هممهاله انټرنیټ واردوو، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په پام کې لري چې د چین د لارې نه د واخان دالیز په واسطه باندې مونږ انټرنیټ وارد کړو. همدارنګه د چابهار بندر لارې نه مونږ واړو د هند سره افغانستان وصل کړو، تر څو افغانستان لکه څنګه چې د تجارت او اقتصاد برخه کې د آسیا په زړه او د اتصال نقطه ده، د انټرنیټ برخه کې هم مونږ کولای شو چې د چین د لارې نه مونږ د اروپا د انټرنیټ سره وصل شو. د قزاقستان سره تیره اونۍ مونږ جلسې لرلې، همداراز د تاجکستان سره تیره هفته یو نړیوال کنفرانس هلته په هغه کې مونږ په همدې موضوعات باندې بحثونه وکړل او یو حکومت مهم لاسلیک کړل، تر څو مونږ د دغه هیوادونو د تجربو نه ګټه واخلو په افغانستان کې او هیوادوال ته د ښه او با کیفیته انټرنیټ په وړاندې کولو باندې وځوانېږي.
تاسو مخکې د خند په اړه خبرې وکړې او دا مو ویل چې د افغانستان په خپل بهري انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او دغه یو د عمده علتونو څخه دی چې زموږ انټرنیټ هومره قوي نه دی څومره چې باید لکه د ګاونډیو هیوادونو چې دی. ورپسې مو دغه کوم هیوادونه چې یاد کړل، آیا انټرنیټ تاسو غواړئ چې د شاوخوا ګاونډي ټولو هیوادونو څخه وارد کړي او که هڅه مو دا ده چې یو مملکت ته متمرکز کړئ؟
د څومره چې مونږ منابع مختلف ولرو هغومره مونږ کولای شو چې با کیفیته انټرنیټ ولرو او ډاډمن انټرنیټ ولرو، ځکه د چین انټرنیټ که مونږ اوس د مطالعې لاندې دی او مونږ غواړو چې هغه باندې یو سروې ترسره کړو، تر څو هغه امکانات او ظرفیت هغه انټرنیټ مونږ کولای شو افغانستان کې څومره ګټور ثابت کړلی شي، څومره به افغانستان ته ګټه وي. همداراز د چابهار لارې نه چې امکانات شته دی موږ وکولی شو د هغې هغه مطالعه وشي تر څو یې امکانات وکړل شي او په ځانګړې توګه باندې کیفیت او د نرخونو په کمښت باندې د هغوی هغه تاثیر او اغیزه ثابته شي. که موږ یوازې یوه سرچینه ولرو نو بیا مجبور یو چې هماغه د کم د انتقال او د ترانزیت هغه اصول چې دي هغې ته په پام سره د هغوی نرخونو ته باید محدود پاتې شو او که منابع زموږ مختلف وي نو کولای شو چې د مختلفو منابعو نه د ام د کیفیت د ښه کېدو په برخه کې ګټه واخلو او ام د نرخونو د کمښت په برخه کې ګټور ثابت شي. د دې تر څنګ به موږ په یو هیواد باندې متکین یو که احیانا د امنیتي مشکلات له کبله یا د سیاسي مشکلات له کبله یا نورو مختلفو مشکلاتو ستونزو له کبله د یو هیواد سره هغه انټرنیټ یا قطه کېږي یا کم فنډ راځي پکې یا کوم ستونزه راځي موږ به د نورو هیوادونو د همکاري ولرو د انټرنیټ برخه کې د هغوی سره او کولای به شو چې په دوامداره توګه باندې خپلو هیوادوالو ته د انټرنیټ خدمات وړاندې کړو.
مننه زلان صاحب، ما فیسبوک ته لکثر ورخکاره کړ او زمونږ د نن د ورځې موضوع لاندې ډېرې پښتنې راغلي دي. هغه پښتنې چې زه داسې چڼ کوم درته، نو عموما ځینې ولایتونو نومونه اخیستل شوي دي او ویل شوي لکه د پکتیا او د لوګر په شان پښتون زلمی وي چې په پکتیا کې انټرنیټ ډېر خراب ده او کار مو ټول انټرنیټ ته بند وي. ورسره زمونږ بل رور رحمت الله صافی لیکلی دی چې لوګر کې انټرنیټ ډیر سلو شوی دی او وجه یې څه ده. همدغسې دغه نور ولایتونو کې وګورو، عموما دوی دغه نه غواړم چې ووایم نام نه دي، خو یا ناامنه یا ناامنه ته ورته دغسې چې نسبي امنیت نه برخورداره دي، د دغسې ولایتونو نومونه یادیږي. آیا دلته ناامنی د باکیفیته انټرنیټ د نه عرضه کولو یو خنډ ده که څنګه؟
تر ډیره پورې لکه څنګه چې مخکې مو وویل مختلف فکتورونه دي چې هغه کولای شي هغه د انټرنیټ په کیفیت باندې بد اغېز وکړي. په یو شمېر ساحو کې چې هلته ناامني ده، هغه انتنونه چې باید په پوره اندازه باندې هلته فعالیت وکړي هغه هلته فعالیت نشي کولی، یا هم په پوره اندازه باندې پوره شمېر باندې هلته هغه مخابراتي انتنونه موجود نه وي. دغه هغه مشکلات دي چې کولای شي د انټرنیټ په کیفیت باندې بد اغېزه وکړي. خو د مخابرات وزارت هڅه کوي تر څو د مخابراتي شبکو او د اپریټرانو سره په همغږۍ باندې د هغوی قناعت حاصل کړي تر څو هیوادوالو ته موږ باکیفیته انټرنیټ وړاندې کولی شو او هغه غوښتنې او هغه وړاندیزونه هغه شکایتونه چې هیوادوال لري د هغوی د شکایتونو په اورېدلو سره په اړوندو ولایتونو کې د انټرنیټ مشکلات ختم شي.
مننه زلان صاحب، تاسو د انټرنیټ د واردولو خبره وکړله. بیا مو سره ځینو ګاونډیو هیوادونو نمونه واخیستل چې دغونه د دغه هیوادونو انټرنیټ د ستاسو د تجزیه لاندې دی، تاسو یې لولئ، تاسو د هغوی د سیستم ګورئ او بیا ګورئ چې کوم هیواد به ښه وي تر څو د هغې څخه انټرنیټ افغانستان ته وارد کوي. دا خو واردول شول، ورسره چې کله بیا تاسو دغه خدمات په داخل د افغانستان کې وګړو ته عرضه کولو په برخه کې، په دې اړه مو څه پلان دی؟ غواړئ چې شخصي شرکتونو سره هم تماس ولرئ او که د دولتي شرکتونو د لارې دا عام وګړو ته ورسوي؟
تر اوسه پورې انټرنیټ د فایبر نوري افغان ټلیکام لارې نه ټولو شبکو ته توزیع کیږي، خو د مخابرات وزارت په یو پلان باندې کار کوي چې څنګه موږ وکولای شو خصوصي سکتور د انټرنیټ د ترانزیت یا د انټرنیټ د واردېدو په برخه کې هغوی را دخیل کړي او په خپله مخابراتي شرکتونه او پرسان هغوی وکولای شي د نړیوالو شرکتونو سره او د یو شمېر کمپنیو سره چې هغوی د انټرنیټ په برخه کې فعالیت کوي قراردادونه ورکړي چې افغانستان ته دوی مستقیم په خپله انټرنیټ وارد کړي او د وزارت د قانون ورته لایسنسونه ورکول کېږي. دغه پروسه باندې کار روان دی تر څو څنګه موږ کولای ونډه واخلي او هم وکولې شو چې د خدمات او کیفیت د انټرنیټ خدماتو افغانستان کې لوړ شي او د خلکو هغه ستونزې تر رسیدګي وشي.
کور مو ودان ځلان صاحب، تاسو د سکتور د خصوصي سکتور خبره هم وکړله، ور سره تر ډیر وخت کیږي چې د سلام د شبکې نوم په افغانستان کې د معیاري انټرنیټ سره تړلای دی، چې لومړی هم کله سلام فعالیت شروع کو نو خدمات خول، اوس ځینې شکایتونه د کاراونکو څخه راځي. په ټوله کې د سلام د شبکې په اړه یو څه معلومات موږ ته راکړي چې سلام شبکې څنګه کار پایل کړ او اوس په کوم وضعیت کې دي؟
د سلام شبکه چې دا یو دولتي شبکه ده، د دې هدف هم دا و چې موږ په افغانستان کې د خصوصي شبکو تر څنګ یو دولتي شبکه هم ولرو، تر څو د خصوصي شبکو سره د رقابت یو دولتي مرجع موجوده وي او موږ کولای شو هم د کیفیت له لحاظه او هم د نرخونو د کمښت له کبله له پلوه د رقابت وکولای شو. او په همدې هدف باندې سلام چې کله په لومړیو کې فعالیت پیل کړ، هم د کیفیت له لحاظه، هم د خدماتو د پراختیا له لحاظه یو هر اړخیزه شبکه رامنځته شوله. اوس هم د یو پراخ شبکې په توګه باندې په ټول افغانستان کې فعالیت کوي او زیات مشتریان لري. د انټرنیټ د کیفیت په اړه باندې زه دومره وایم چې اوس زمونږ د هغه کیفیت چې هغه ظرفیت چې خاص سلام شبکې لپاره رامنځته شوی و، هغې نه مونږ زیات استفاده کوونکي لرو، زیات کاروونکي لرو. او شاید یو علت همدا واوسي چې کله کله د انټرنیټ هغه کیفیت یې د انټرنیټ د خدماتو برخه کې خنډ رامنځته کېږي، او وزارت په دې هڅه کې دی چې څنګه موږ وکولای شو شته ظرفیت لوړ کړو تر څو خدمات لکه څنګه چې پخوا په ښه توګه باندې او په معیاري توګه باندې خلکو ته رسېدل، پایله کې هم همدغه شان دوامداره خدمات موږ خپلو مشتریانو ته وړاندې کړو.
زلان صاحب، تاسو د خدماتو خبره وکړله او موږ ته ځینې پوښتنې نور هم پوښت شوې دي، غواړم دغو پوښتنو بیا یو چاند او یو لنډه پوښتنه در سره مطرح کړم. پخوا وختو کې چې کله موږ نوې انټرنیټ وارد کړی و افغانستان ته، په هغه وخت کې د تخنیکر نه نیولې تر انجینر او تر هر څه پورې زموږ کارکوونکي په د مخابراتو وزارت کې د بهر نول یا اکثره د بهر نول. نن دا چې د دومره کلونو په تیریدو سره، د دومره پیشرفت سره سره، آیا اوس د خپل د وزارت هغه کلیدي کارمندان اوس هم د بهر دي، او که تاسو دغه داخلي مارکیټ د افغانانو په خپل د پدې توانمن شوي دي چې دغه وظیفې پر مخ بوزي؟
بالکل، په پایل کې چې کله هر سیستم راځي، هغه سیستم خپل کاروونکي لري، خپل انجینران لري چې دغه سیستم په اړه باندې پوهیږي. په افغانستان کې هم په لومړیو کې همدا شان و، خو اوس له نیکه مرغه د افغانستان د مخابراتو په برخه کې موږ ډېر زیات متخصصین لرو چې هغوی په د مخابراتو په سیستم باندې پوهیږي، د انټرنیټ په شبکو کې تجربه لري، په نړیواله کچه باندې هغوی کار کړی دی، نړیوالو شرکتونو کې د کار تجربه لري. اوس په افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابراتو برخه کې کار کوي او خپلو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي.
تاسو مخکې د سلام د شبکې د فعالیت په اړه خبرې وکړلې، ورسره مو د هم یاده کړه چې دا یو دولتي پروسه وه. یو بل نوم هم د افغانستان د انټرنیټ سره تړلی دی چې هغه افغان ټیلیکام دی، د دغې شبکې په اړه کلک معلومات ورکړی، او زیاتره د افغان ټیلیکام سره بیا د ډی ایس ایل نوم تړلی دی، که په دغه اړه لږ څه ووایي؟
که د افغان ټلیکام د سلام شبکې چې د افغان ټلیکام د یو څنګه ده او د هغه تر چتر لاندې فعالیت کوي، د ډي اس ال یا د ډیجیټل هغه کوم مخابراتي سیستم چې د هغه فعالیت مدل ته تنظیمي د افغانستان د انټرنیټ ټول فعالیت مدل ته نه کنټرول کیږي او د ځینې تنظیمي یعنی په ټول کې افغان ټلیکام د افغانستان د انټرنیټ او د مخابراتو د سلام شبکې هغه کنټرولونکي اداره ده چې هغه د انټرنیټ په پراختیا کې د ای سی یا کوم د انټرنیټ شبکې چې د افغانستان په کار کې کوم شرکت نه جوړي د هغه سره کار کوي، د اپریټرانو سره کار کوي او نارز د انټرنیټ او د فایبر نوري د شبکې د پراختیا په برخه کې د افغان ټلیکام ریاست کار کوي.
ښه کور مو ودان سایر صاحب، بخنه غواړم چې پښتنې همداسې سر په سره روانې دي او تاسو ته هم کاشکې یو بل میلمه هم درلودلی چې لږ سوالونه در سره تقسیم کړي وو. بخنه غواړم بیا هم د افغان ټلیکام او د ډي اس ال د سلام د شبکې د فعالیت په اړه مو خبره وکړله. دلته نمونه ځینې وخت دغه د 4G انټرنیټ خبرې ډېرې تودې دي اوس په افغانستان کې، په دې اړه که لږ معلومات راکړی او که دا هم راته ووایي چې که 4G انټرنیټ افغانستان ته راشي هم نو د سلام در لارې به وي او که د افغان ټلیکام د لارې.
4G خدمات چې دي اوس په افغانستان کې پیل شوي دي، دوه شبکو تر اوسه پورې لایسنس د 4G اخیستی دی او نورې شبکې هم په دې هڅه کې دي تر څو په بازار کې رقابت وکړي او د 4G خدمات وړاندې کړي. د سلام شبکه به هم په نږدې راتلونکي کې د 4G خدماتو د وړاندې کولو لپاره چارې خپلې پیل کړي. اوس مهال کې یوازې دغه دوه خصوصي شبکې د 4G خدمات وړاندې کوي او یو شمېر نور شبکې دي هغوی هم د لایسنسینګ لپاره آمادګي خپله نیسي چې د 4G خدمات وړاندې کړي او د ګاونډي هیوادونو سره چې هغوی دغه خدمات لري مونږ هم سیالان شو.
نو تاسو دغه د 4G انټرنیټ خبره هم وکړه، ورسره زمونږ د په فیسبوک پر پاڼې هم چې څومره سوالونه راغلي دي ټولو دوه ستونزو ته اشاره کړې. یو دا چې د انټرنیټ سرعت کم دی او دویم دا چې بیا یې اوچته ده. نو په همدې اړه د همدغه خصوصا په همدې دوه برخو کې آیا داسې ښه خبرونه کولای شو چې واورو نږدو کې؟
بالکل، د افغانستان د مخابراتو مالي ټکنالوژي وزارت د 2009 کال پورې مخابرات شبکو ته اعلان کړی دی چې باید تر 50% پورې په بایو کې کموالی راشي او دا بای به د وزارت لخوا نه هغوی ته ورکول کیږي چې یعنی وزارت به هغوی د هغه انټرنیټ چې ورکوي په همدغومره تخفیف باندې به ورکوي. په دې باندې چې مونږ تر 2009 کال پورې تر 50% پورې د نرخونو په کمښت کې فرق راولو او خلک به کولی شي چې په ارزانه بیه باندې انټرنیټ ترلاسه کړي او د کیفیت برخه کې هم لکه په اول کې چې ما وویل د یو شمېر هیوادونو سره مونږ په همدې اړیکه او په همدې مطالعې باندې بوخت یو چې مونږ څنګه کولای شو د افغانستان کې د انټرنیټ کیفیت لا لوړ کړو، سرعت یې زیات شي او خلک وکولای شي چې له خنډ او ځنډ پرته خپل هغه انټرنیټي خدمات ته لاسرسی ولري، وکولای شي چې ټول هغه انټرنیټي خدمات چې هغه غواړي په سهولت سره او په ډېره اسانتیا سره او یو قوي او چټک انټرنیټ لاره نه ورته لاسرسی ولري. وزارت په همدې باندې کار کوي او لکه څنګه چې ما وویل د تاجکستان سره تیر اونۍ مونږ یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، د قزاقستان د سفیر سره مونږ په اړه باندې یو نه مخکې جلسه لرله، د ټولو هغه ځوانډي هوډونو سره چې اقول الته قوي او چټک انټرنیټ هغوی لري او ښه خدمات وړاندې کولای شي موږ غواړو دا غوی نه د تجربه نه استفاده وکړو او دا غوی هغه کامیابې تجربې دلته په هیواد کې کلی کړو، خپلو هیوادوالو ته د انټرنیټ ښه خدمات وړاندې کړو.
مننه زلان صاحب، دغه نوو قراردادونو دغه نوی انټرنیټ د رسیدلو په تمه په هیله زمونږ یو اوریدونکی ښاغلی عبدالله کاکړ د لغمان څخه یو پوښتنه را لېږلې ده. هغه لیکلي دي چې په ټول افغانستان کې انټرنیټ ضعیف دی، او ورسره دا هم یادونه کړې چې په خپله هر سیم کارت چې وای مونږ کاروو بغیر د کم توپیره د دوی د ایم بی کم چې کم دغه انټرنیټ استعمالیږي وای زر ختمیږي. آیا په دې اړه هم تاسو کوم داسې کوم هغه لرئ، قانون لرئ، یا دغه کومې شبکې په کوم رقم چې د خپل مشتریان هغه کوي چارجوي، په دې اړه کوم نظارت شته دی که نه؟
بله، د مخابراتي شبکو د نظارت او د څار اداره یا اترا چې هغوی د مخابراتي شبکو ټول فعالیتونه څاري، هغوی په دغه برخه کې مسؤلیت لري چې د مخابراتي شبکو فعالیتونه وڅاري، د هغوی په فعالیتونو د فعالیتونو ارزونه وکړي، او په هغه ځایونو کې چې ستونزې او مشکلات وي د هغوی سره شریک کړي او د حل برخه کې ورسره همکاري وکړي. د دې پرته غواړم یو موضوع چې د وزارت په پلان کې ده، هغې باندې هم اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړم چې مونږ د آزاد لاسرسي د پالیسۍ په نوم باندې وزارت یو پروګرام پیل کړی دی، چې لکه څنګه چې مخکې ما وویل چې اوس یوازې دلته فایبر نوري په افغانستان کې فعالیت کوي چې نږدې 20 میلیارده افغانۍ پانګونه په دې برخه کې شوې ده. نو مونږ غواړو چې د دغې پالیسۍ له مخې د خصوصي سکتور د نوري فایبر او د برادبند د چټک مارکیټ سره هغوی را یوځای کړو، هغوی ته لاره هواره شي تر څو د مخابرات په سکتور کې پانګونه وکړي، او د 4G یا همداراز د 5G چې اوس نوی په سیمه کې رامنځته شوی دی، د هغې خدماتو او د ټکنالوژۍ د استعمال د نورو سکتورونو په برخه کې سکتور پانګونه وکړي، چې دغه پانګونه مونږ 2 میلیارده ډالره د دې ارزونه کړې ده، چې نږدې 2 میلیارده پانګونه به په دې سکتور کې کېږي، او د انټرنیټ د کیفیت د ښه کېدو په برخه کې به یو مثبت ګام وي.
مننه زلان صاحب کور مو ودان. یوه وروستۍ پوښتنه چې هغه هم زمونږ یو اوریدونکو را لېږلې ده، هغه پوښتلی دي چې تاسو دغه کوم نوي قراردادونه چې یاد کړل د دغه په اثر کې به چې کوم نوي قراردادونه کیږي او کوم نوی انټرنیټ به چې افغانستان ته راځي، داسې خاص ولایتونه په مطرح دي او کنه ټول افغانستان ته به دا انټرنیټ رسیږي؟
انټرنیټ به د نوري فایبر د شبکې سره وصل کیږي، په د ټول انټرنیټ راځي، د افغانستان د ټول ولایتونو لپاره راځي، بدون د کوم تبعیض نه او بدون د کوم دینه چې په هغه کې ولایتونه پانس ونیول شي، د ټول افغانستان په کچه باندې انټرنیټ راوالدیږي، او د افغانستان ټولو هغو سیمو ته چې هلته انټرنیټ نشته دی یا نه دی تر اوسه پورې رسېدلی، چې په ځانګړې توګه 9 ولایتونه موږ لرو چې تر اوسه پورې د نوري فایبر د شبکې سره نیول شوي، هغې باندې هم کار روان دی. نو انټرنیټ د افغانستان دپاره راځي، او 4 ولایتونه ټول د افغانستان برخه دي، بدون له کوم تبعیض نه به د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د باکیفیت او ښه انټرنیټ د وړاندې کولو برخه کې کوشش کوي.
کور مو ودان،
خپلو هیوادوالو ته ښه خدمات وړاندې کړي.
ډېره مننه زلان صاحب، یو ځل بیا درنه مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړه. موږ هڅه وکړه چې تر خپل وسه تاسو سره معلومات شریک کړو، او بیا هم که کومه پوښتنه پاتې شوي نو درنه اورېدونکو تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې موږ ته ولیکئ، موږ ښاغلی زلان به تاسو ته ځواب کړي. درنو اورېدونکو، دغه و زموږ د دې اونۍ د آشنا ټک پروګرام چې په همدې ځای پای ته رسیږي. د بلې خپرونه پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې د آشنا ټک د پروګرام سره حاضرېږم، تاسو په لوی خدای سپارم. خوشحاله اوسئ، شپه مو بخیر.